Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. ولسمشر بایدن وایي د تروریستي حملو له خطر سره سره به ځواکونه د اگست تر یو دیرشمی پورې په کابل کې پاتې شي. سره لدی چې ویل کیږي چې د کابل د هوایي ډګر تخنیکی وسایل ویجاړ شوي او مستقی کسان وتلي. طالبان وایي
موږ د میدان د پاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
هغه دولتي مامورین چې د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوي وایي
تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستنه دي چې اکثریت یې اوس یا لدندو لري شوي دي.
ډیری افغانان چې له اوسني نامعلوم سیاسي برخلیکه اندېشته لري غوښتنه کوي
واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې به خپل ماموریت د اگست په یو دیرشمه پای ته ورسوي. یو بریتانیایي چارواکی وایي که طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکړي همکاري به ورسره وکړي او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه به دیجی خو له افغانانو سره به تلپاتې ملګرتیا ولري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جګپوري چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندوی ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو مؤسسو په تیره نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره خپلې مرستې ځانګړې کړې وې چې اوس په بندیدو سره ډیری هغه مؤسسې چې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او د تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي. د هغه په وینا ډیری د مؤسسې چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډیرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالان رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیایي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې لمخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلې لارې په وهلو یا د 10 کیلومتر په واټن کې روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوال بانک، نړیوال وچی صندوق او نورو مرستندویو ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندي کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکوي چې که دغه ستونزه ژر هوار نه شي شایي په هیواد کې رامسته شوی روغتیایي سیستم سقوط وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوي بڼه د رواني اگست میاشتې په 1 دیرشمه پای ته ورسوي. د دفاع وزارت یا پنټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستیزوالۍ د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانګ ټیلر چې له شاغلی کربی سره په دې غټ خبری کانفرنس کې ګډون کړی وو تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو استل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات وشو او وی ویل 66
flights left out of Kabul yesterday in that
20 د جمعې په ورځ په 3 ساعتونو کې شپږ شپېته الوتنې له کابل تر سره شوې او 6800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویان جان کربی د غرض ویل سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونه ته جدي ګواښ متوجه دي خو په متحده ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوز په زرګونه ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د بریتانیا یو جګپورې پوځي چارواکی وایي که طالبان د یو نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکوي، بریتانیا او متحدان به په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواښونو په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارتر تیره ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
که طالبان وکول شي داسې لار خپل کړي لکه عادي حکومتونه چې د ترورستي ګواښونو په وړاندې خپلوي، نو به موږ دا عمومو چې کولی شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارتر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګرانه وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سخته وي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی
د افغانستان په اړه موږ د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او راضی. په وروستیو کلونو کې یو شمېر حکومتونه واک ته ورسېدل، دوی راغلل او لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پورې تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
د خامنه ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو ته وچې ده. اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. خامنه ای په راتلونکي کې د طالبانو له احتمالي حکومت سره د اړیکو د سرنګوالي خبره داسې مهال کوي چې تهران څو ځلې د طالبانو مشران خبرو ته وربللي او تر اوسه یې ورسره ښې اړیکې پاللې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځني ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوري وړوړی وښمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. مکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډیره برخلاندې کړې و، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نشي. مکرون وویل که امریکا خپل ځواکونه له عراق وباسي، فرانسې چمتو ده چې دې هیواد ته د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ځواکونه واستوي. او د افغانستان دوه لوبغاړي د ټوکیو په پاراولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره پرون ټوکیو ته ورسېدل. د پاراولمپیک کمیټې یا IPC په یو بیان کې ویل چې زاکیا خدای دادی او حسین رسولی په ټوکیو کې د 2000 کال د پاراولمپیک کلی ته ورسېدل او تود هرکلی وشو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دغه دوه لوبغاړي هم د زرګونو نورو افغانانو په څیر چې له هیواده یې د وتلو هڅه کوله په کابل کې بند پاتې وو. خو د IPC په وینا دوی تېره اونۍ له افغانستانه ایستل شوي او د فرانسې د پلازمینې پاریس یوه ورزشي مرکز ته لېږدول شوي وو. د پاراولمپیک لوبو د پرانستنې په مراسمو کې د افغانستان بیرغ په سمبولیک ډول د یو رضاکار لخوا ولېږدول شو. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره لدی چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اگست تر 1 پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پوځ قمندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو 24 تر 36 ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دې یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په 1 شپږ زره 800 نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول ویستل. بایدن زیاته کړه له افغانستان د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هیواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د را روانې سېشنبې په ورځ چې د اګست د 1 د 1 نیټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی، د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګنا ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتېري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي، بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د غبري ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکي حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېټانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبې بشپړ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د خپلو وګړو او نورو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او امریکا د راتلونکي سه شنبې په ورځ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي، د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام پاره د ځینو لورو لخوا اندېښنې راپورته شوې دي. خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووځي تخنیکي او نور پرسونلي تیار دي چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. نور حال په دې راپور کې
طالبان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دونیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو یې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي، ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووځي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونو د میدان نه ووځي نو موږ د میدان لپاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي، ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 3 میلیون وګړي یې بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کابل هوایي ډګر د دغو مرستو په لیږدولو کې مهم رول لري. که څه هم طالبان د دې هوایي ډګر د فعال ساتلو ژمنه کوي، خو د راپورونو له مخې په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې او د چارواکو د بې پروایۍ له امله د دې هوایي ډګر ډېر تخنیکي او نور هغه وسایل چې د الوتکو د کیناستو او پورته کېدو لپاره اړین دي له منځه تللي یا ورته ډېر زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل هوایي ډګر ته د میلیونونو ډالرو زیان رسېدلی دی.
مثلا در الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندینګ سیستم مطلق خراب دی. د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خراب کړي دي. د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی. د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې. د ساختمانی او د تجهیزاتو د لیازه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو په برخه کې یو هیواد چې په دې وروستیو کې ډیر نوم اخیستل کیږي هغه ترکیه ده. ترک ځواکونو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په تیرو شپږو کلونو کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ وویل د ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردوغان وویل پر دې غوښتنې غور کوي خو لومړی باید د کابل امن کېدو ډاډه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غونډه کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان خپل غوره وګړي له لاسه ورکړي. ورځپاڼې د درې کسانو ژوند ته اشاره کړې چې یو یې د یوې بهرنۍ رسنۍ ژورنالیست دی، دویم یې په یو نا دولتي پراختیایي سازمان کې کار کوو او درېیم یې یو هنرمند دی چې کابل کې ګڼ مینوال لرل. تر څو ورځې مخکې پورې له دې درې کسانو یو هم نه غوښتل چې له افغانستان څخه ووسي، خو اوس درې واړه غواړي چې افغانستان پرېږدي. ورسپانه وای د افغانستان څخه د استعدادونو تیښته هغه هم په دې هیواد کې ل شل کلونو هڅو او زیاتو لګښتونو وروسته د زغم وړ نه ده او دا وسیت اصلا د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو لوی گزار دی. د افغانستان په مالی وزارت کې د اوبو او انرژي د برخې سلاکار الیاس وردک دی ورسپانه ته ویلي د افغانستان څخه د استعدادونو د تیښتې اغیز به پراخ وي. ورسپانه همدارنګه د طالبانو له قوله وایي چې دا خلک د لویدیز لخوا تیرستل شوی دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادۍ لړیو ته وویل دوی نه غواړي چې د افغانستان ځوان استعدادونه له هیواده ووزي او په پردیو هیوادونو کې سرګردانه شي. د مجاهد په وینا د افغانستان ټولو خلکو ته به د دې هیواد راتلونکي په جوړولو کې د ونډې اخیستو چانس ورکړل شي. لاس انجلس ټایمز د یو افغان ژورنالیست له قوله وایي په دې خلکو میلیونونه ډالر لګښت راغلی او لویه پانګونه پرې شوې چې له هیواد څخه وتلې افغانستان ته لوی زیان دی. دا د خبريال په وینا طالبان په هیګي چې څنګه جګړه وکړي خو دوی له افغانستان څخه د تختیدلي کډرونو تشنشي ډکولای او ډکولي اسانه کار هم نه دی. د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غړې کې د امریکایي سناتور ټیډ کروس سرګندونې نقل کړي چې وای په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تر پای ته رسیدو مخکې د باګرام له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یو ویجاړونکې پریکړه وه. د امریکایي سناتور پر خپل ټویټر دا څرګندونه په کابل هوایي ډګر کې د هغه ورستۍ چاودنې په تړاو کړی چې د چارواکو په وینا یو سلو ابی افغانان او دیارلس امریکایي سرتیری پکې وشل شي. د کابل د شمال په 40 کیلومتري کې پرته باګرام پوځي اډه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه وه، خو د جولای د میاشتې په لومړیو کې امریکایي ځواکونه په نیمه شپه له دې پوځي اډې څخه ووتل. دوی ان هغه یو افغان کمانډان ته چې باید د باګرام هوایي ډګر مسولیت پر غاړه اخیستای وای خبر هم ورنکړ.
ګنشپیر ملکی مامورین او مدیران ویل کار ګوشکړل شوی او پر ځای طالبانو غیر مسلکی کسان ګمارل دي. دغه کسانو په منځ کې یو هم د فراد اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ مختار دي چې د آزاد رقابتونو لارې ګمارل شوی و. ل شاغل مختار سره مې مرکه کړې ده او په پیل کې مې ورته ویل دي چې د آزاد سیالوی لارې په دندو ګمارل شوی هغه کسان چې د آزاد سیالوی لارې په دندو ګمارل شوی او اوس له کار استل شوی دی شمیر به څومره وی او بلدا چې دغه کسانو په کومو برخو کې کار کاو؟
د افغانستان د تلور د ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکی متخصصین او ورکدرونه چې په تیر شلو کالونو کې روزل شوی وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستنه دي چې اکثریت یې اوس یا لدندو لري شوی دی یا د لری کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکی خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لاره د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض شي و نه یوازې شخص یا تیر حکومت. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت اوس یا لدندو لري شوی یا د لری کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب طالبانو ټولو دولتي کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستلي دي؟
بالکل د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب دلته یو تفکیک باید وشي، یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدماتي ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدماتي ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د قمندان د عملي چلند کېږي. په هغه سترګه ورته کتل کېږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لري کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالې کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کې دي. په افغانستان کې به د تیرو شلو کلونو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغو متخصصو وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې د دوی زده دي، نوی کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې د مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی، او ورسره د افغانستان ټول ادارې کهیانا دا کار دوام کوي، ورسره خرابېدلی شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپله دوی ته پدارت خوري؟
دوی حتی روان دي، دوی په وار وار حتی کې تیر ورځ هم د انس اپنی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړي. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې پر راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي، او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي، او دا باید د دندو لري نه کړی شي.
د فراه ولایت د اطلاعات او فرهنګ پخوانی رئیس اورنګ مختارو چې له ازادي راډیو سره خبري کولې. د محمد اشرف غنی د حکومت له ډنګي دوه او کابل ته د طالبانو له ننوتو دوی ونی ورسته هم په افغانستان کې سیاسي خلا په خپل ځای ده. په کابل کې د حکومت د جوړیدو نشټون د حکومت د خلکو د ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. دولتي ادارې، بانکونه، ښوونیز او سوداګریز مرکزونه هم تړلي دي. د دولتي تجهیزاتو غلا او په ښارونو کې په ځانګړي توګه په پلازمینه کې بې نظمي د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له مخکینیو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو غوښتي چې دولتي تجهیزات، وسلې او شتمنۍ خپلو اړوندو ادارو ته بیرته وسپاري. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د کابل خاري و اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نومي واخیستل شي، د شپې ورځې د ژوند د ناخوالو کیسه کوي.
موږ میګان چند روز بعد مشخص میشه، ما پاسخ درست تا حالا پیدا نکردیم و شبیه به ما ده ها و صد
دا دی دولتي ادارې کارکونکو د چې د طالبانو پراتک سره دندال ناصرګن برخلیک سره مخته. دا وای د طالبانو لا واکمنۍ ورسته خپل دند ته ولاړه، خو په خبره ای طالبانو هغه له دفتر ایستل ده.
یک هفته بعد از اینکه گروه مجاهدین
د وای د طالبانو لره تګ نه وونه او شوا پریکړه مې وکړه چې دفتر ته ولاړ شم. کله چې حالت ولاړم، نیم ساعت به شوي نو چې رو کسره په سراغه ورته وویل چې زه باید زر تر سره د ځای پریکړم، څو د دغه ډلې د کسانو له جدي چلن سره مخ
شم دفتر ترک وکړم.
د دین جلې کې ساده زورګونو هغه میرمنو بیلګه ده چې په بیلا بیلو ادارو کې په دند وبختوي او د طالبانو له واکمنۍ سره له تیرو دوو نه را پدی خو په کورونو ناست دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې دی وی خبري غونډې پر مهال په دولتي ادارو کې د خصو د حضور مخنیوي لړمهاله وباله. هغه ویل چې دوی به نه غیر حاضرېږي، ماش په هم ورکول کیږي او وروسته به د کارونو پاړه پریکړه وشي. لدی وروسته په یو تازه اعلامیه کې طالبانو خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته په کابل او ټولو ولایتونو کې ویل چې خپل کارونه تستنی شي. اخوا افغانستان له تیرو دوو نه یو رئیسی په سیاسي تشکی دی. د واک دغه تشه د افغانانو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړي. ځینو افغانانو د دولتي ادارو تړل کېدو، د دولتي اسانتیاو د غلا کېدو، د بانکي خدماتو د دریدو او د لومړنۍ توکو د بیو د لوړیدو په اړه شکایتونه کړي. د کابل اوسیدونکو بادا محمد زی وای چی د سیاسي وخت شه د بینظمۍ سبب شو او د زینو ډلو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې زمينه برابر کړی دی. د حکومت د زر تر زر اعلان وختون کده
بحرانی حالت دی او لار هم امداد چې قدرت خلا بیر تر پوره شي او واک واکدار معلوم شي کابینه معلوم شي حکومت اعلان شي تر څو پوره خلک بکی ځانو ویني او د دوی اغه اصلي مادو څخه خبر شي چې د دوی ماده څه دی او همدارنګ افغانستان د خلکو او د نړۍ د پاره د بننلو وړ ماده بدوی چمتو کوي تر څو پوره هم نړیوال نوې حکومت مت پر رسمیت وپیژني او همې تر څنګ د افغانستان خلک ترې باندې راضي اوسيږي.
بل خو د پنځشنبه په ورځ د کابل د هوایي ډګر دروازې ته چیرما چاودني چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورتونو پر بنسټ ل یو سلاوی آسیات افغانان پکې وشل شوی هم د خلکو ترمنځ د وسنی وضعیت په اړه ویره خبره کړي. د پتاسیل کې د چې طالبانو له دولتي کارکونکو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې دولتي وسایط وسلي مهمات او تجهیزات چې دوی سره دي په یو ونی کې خپل اړوند دفترونو ته بیرته وسپاري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د سرغړونې په صورت کې بل سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. تر دې مخکې خغلی مجاهد په یو خبري غونډه کې ویلي و چې ډیر زر به د واک ته شډکه شي او دولتي ادارې به خپل فعالیت پیل کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جاکپورې چارواکی ویل افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندوی ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندیدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوی بڼه د روان اگست میاشتې په 1 پای ته ورسوي. د بریتانیا یو جګپورې پوځي چارواکی وایي که طالبان د یو نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي بریتانیا او متحدان به په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښونو په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره هم